خداوند یار و مددگارتان.
تشکر.
سلام و وقت بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې تاسو ازادي راډیو ته غواکست. مخکې تر دې چې د نن شپې خبري مطالبه تلر شو خبرونه، د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن آل رحمان آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 14مه پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسایلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په کتنه کې د افغانانو پر شته ستونزو خبرې شوي، او د قطر د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. قطر له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي ورته وخت نا وخت سفرونه کوي، او د ډلې سیاسي دفتر هم د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخته ستنېدو څخه ګټه اخلي. سابستان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګری ز جګړې لوړ پوړی مسول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نیجی سلاکار دی، د چهارشنبه په ورځ له الهورا تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو دغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. د څرګندونې داسې مال شو چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شه د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مراسم او د ترګری ز دفتر مشر د خراسان څنګه افغانستان سیمه او نړۍ لپاره جدي تهدید وبله. د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت ویلي چې نن په شنبه د فبروري 15مه په ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د وزارت وین محمد کمال افغان رسنوي ته ویلي چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته لنن او تل مخکې وشل شو. هغه د بریدګرو په ګډون د 2 کسانو د وژل کېدو او د 3 نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې د ټولنیز خصوصي شبکې او پښتو خبري ایجنس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په حواله راپور ورکړی چې وښيي د طالبان د حکومت خاري پرختیا او کور جوړونې وزارت کې سرمرګي بریچ وایي. د دې پیښې مسؤلیت روسه چا نه ده اخیستی. نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبریالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د رادیو سټېشنونو په کار محدودیتونه په بې ساري ډول زیات شوي دي. په ویلمې کې راغلي چې په تېر کال کې لږ تر لږه او رادیوګانې دفترونه تړل شوي چې له ډلې دریو راتلوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې، او د 2000 رادیوګانو کارکوونکي په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکوونکي اوس مهال د طالبانو په بند کې دي. او ورستای خبرم دا چې د جرمني پولیس وایي د مونیخ په نننۍ پیښه کې نیول شوی شکمن کس 30 کلن افغان پناه غوښتل کېده. د جرمني په مونشنخر کې یو موټر چلوونکی خپل موټر د مظاهره کوونکو پر ډله ورستای چې وروستای چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 30 کسان زول کړی دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د جرمني د پولیسو له قوله لیکلي چې د پیښه نن سهار شاوخوا 10:30 د خدماتي کارکوونکو د تهدید لري پر مهال شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. کابل کې د خار جوړونې وزارت مخې ته 14
ترګری عمل کې عمل کې خلک وزنې هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنی چې ګویا د ایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځان لري.
افغانستان کې د کارګرو ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ ده. او نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی.
خبرونه کوي نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونه 14 وشو. دا په تیرو 3 ورځو کې د دوهمه او د ډول پیښه ده چې په افغانستان کې کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سې شمی په ورځ ورته 14 کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي وو. نور تفصیل د سلطان سروار په راپور کې.
کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبل رامنځته شوې. د وزارت ویاند محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګی بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکي وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، پنځه کسان ووژل شول او نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له څوارلسو تر اوولسو پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت منلی هغه وخت وشوه کله چې طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلي دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی دروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا دې ته اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
د همدې موضوع په تړاو مې د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي کامران رمان څخه وپوښتل چې افغانستان کې پر لپسې پېښې د څه ښکارندوی کوي؟
آخری ورځو کې کم پیښې پرله پسې څه شوي دي یا په دغه کال کې شوي دي؟ نو دغه موږ وینو چې زموږ ډېر نږدې ګاونډی هېواد پاکستان د بین المللي جنو په سر باندې همیشه نیوکې کړي دي. د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او موږ وینو چې پاکستان خپله ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیشن.
یعنی اما صاحب تاسو وایئ چې دغه روسي پیښې د پاکستان سره تړاو درلودلی شي که نه؟ افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نه شي درلودلی. دغه موارد دي چې په افغانستان کې دغه بریدونه ترسره شوي دي، دغه ځانمرګي بریدونه شوي دي، او دلته پاکستان د ښکېلتیا بحث تاسو مطرح کوئ. مشخصا که موږ تاسو پرې بحث وکړو، په افغانستان کې فکر کوئ چې دغه بریدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، اصل په سلو کرته وایم، په دې درې نیم کالو کې هیڅ کوم خبره نه وه. اما دغه آخري د دوی سرګندونې چې په ملل متحد کې وکړلې، د حکومت استازي د پاکستان غواړي دغه شی دوی په ثبوت ورسوي، او هغه وړاندیزونه چې نړیوال ته کوي چې افغانستان له موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا توریستي ډلې د استخباراتي راستې له خطه دی خواته، او دلته دغه ترهګري اعمال کوي، هم ملکي خلک وزني، هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنی چې ګویا د ایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځان لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې مخنیوي ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې پنځوس کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی خلاص درلود، او د تورسي ډلې خپل تربیه کول د استخباراتي او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو
اما زه بیا مسله چې په کراتو د طالبانو له لوري ویل شوی دغه د وسلوالو ډلو شتون، مسله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پښو غورځولې ده، ولې یو شمېر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسؤلیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي؟ دلته بیا دغه بریدونه که کېږي دا څومره د دې ښکارندوی کوي یا دغه مسله یقیني کولی شي چې دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده او لا هم خپل بریدونه ته دوام ورکړی ده؟
دا خو دقیق خبر چې دا ایشان غاړه اخیستي، بیا تکرارم، دا استخباراتي تروسی ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې، لمانځه زی یعنی ولکیږي او یا فرار کی بیرته.
بل امه څومره بیا امنیتی بنسټونه امنیتی ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پوښتنې راوستلی شي، ځکه که بریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوی نه کیږي، ولې له ملکي تلفات موجود دي، دغه مسایل دي چې خلکو ته بیا پوښتنې ولاړې کولی شي. د امنیت ټینګښت لپاره بالاخره څومره پای طالبان متوجه اوسي؟
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه باید ولري دوی، او کومون وای چې او چک پاینټ کې پولیس ولاړ دي تلاشي کې، دغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده. دلته څوک ستاسو دوی ته رهنمایی کوي، اداره د منطقې ته را رسوي او ورسره رهنما موجود لري او دغه هدف ته کوم هدف چې لري هلته رسوي په نښه کوي جای. دا نو داسې نه درې څلور نفره مسله سلا سره راځي، دوی سره فقط هغه داخلي یا مایوب پخې مایوبی جوړه کړي ګوډه چولی یا لاس تاو کړی انفلاکه مواد بکری کی، دغه شکل باندې ترونه کې څوک باندې څوک شک نشي کولای که پیاده ځي که ټکسی کې راځي کار چې کې راځي. او معلول دا مایوب دا په ټکسی کې ناس راغې هدف کې ځان ته مواد انفجار ورکوي. داسې ترورونه هیڅوک هیڅ هېواد کې څوک مخه نشي نیولی. که چېرته دا ډله ییزې جګړې ګروپونه یي که منطقه په لاس کې، موږ هغه وخت کولو چې امنیتي ځواکونه
ډېره زیاته. مننه امان صاحب، مننه کوم.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق له 1 میلیون زیاتو افغان کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه له فائق پرون د ملګرو ملتونو د ټولنیز پرمختګ غونډې ته ویل چې افغانستان هم له سخت بشري ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې یو شمېر کارګران ماشومان وایي چې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزې له امله نه شي کولای ښوونځي ته ولاړ شي او اړ دي چې کار وکړي. نور جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وایي دا مهال له 1 میلیون څخه زیات افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکه کارونو بوخت دي. نصیر احمد فائق د چهارشنبې په ورځ ناوخته د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو په مقر کې د ټولنیز پرمختګ د کمیسیون په 13مه غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم له یوه پراخېدونکي بشري ناورین سره مخ دی. نوموړي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز دوام ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې افغان ځوانان له زده کړو پرمختګ څخه محروم شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې زده کړه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ اساسي بنسټ دی، خو په خبره یې دا بنسټونه په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له منځه وړل کیږي. په افغانستان کې یو شمېر کارګر ماشومان هم له خپل ژوند شکایت لري او وایي د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نشي تللی او اړ دي چې کار وکړي. لسکلان محمد چې د کابل اوسیدونکی دی، د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره له خپلې خور او ورور سره د ښار په واټونو کې کار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زما پلار ایران ته تللی دی، دا زما خور او دا مې ورور دی. موږ هره ورځ له 500 افغانۍ څخه زیات نه شو ګټلی، هغه هم یوازې وچه ډوډۍ پرې اخلو. غواړم زه زما ورور او خور مې ښوونځي ته ولاړ شو، خو پیسې نه لرو چې جامې قلم او کتابچې واخلو، نو ځکه ښوونځي ته نه ځو.
اجمل چې 13 کلن او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، هم د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. نوموړی وایي پلار یې مریض دی او کار نشي کولای، نو اړ دی چې سخت کارونه وکړي. له همدې امله له زده کړو پاتې شوی.
زموږ کور بل سرپرست نشته، اندازه یم چې اندازه مې کار کوم. درې خوریانې مې دی، ومه مور ده، پلار مې مریض دی. زموږ کور بل سرپرست تورخان کې ګانډي اړوم او پلار مې مریض دی.
یو شمیر کورنۍ هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي او وایي نشي کولای د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړي. عبید الله چې د پروان ولایت اوسیدونکی او د 4 ماشومانو پلار دی وایي
زه هیله لرم چې زما ماشومان ښوونځي ته ولاړ شي، خو بودیجه نشته. زه باید هغوی ته جامې قلم او کتابچې واخلم، خو زما سترګې کمزوري دي، درانه کارونه نشم کولی. زما یوازینۍ هیله دا ده چې زما ماشومان زده کړې وکړي، دوی راتلونکي ښه شي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د خرابېدونکي وضعیت په اړه بے پروا پاتې نشي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې، نجونې او ځوانان باید هیر نشي. مخکې هم د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې نږدې 40% ماشومان د کورنیو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ، طبیعي پیښو او د ناچاودو توکو په اړه اندېښنو او په ماشومانو او کورنیو باندې د فشار له امله له سختو روحي او رواني ناروغیو سره مخ دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان په غزنی او بامین ولایتونو کې د لسګونو روغتي مرکزونو بندیدو د دغو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی وایي چې دا روغتي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک او په مختلفو برخو کې ګرځنده او ثبات خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ییز چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسګونو موسو بندیدل تایید کړی دي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
حفیظ الله د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د روغتیایي مرکزونو بندېدو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. حفیظ الله وایي دغه ولسوالۍ غرنۍ سیمې لري چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی او د اړتیا پر مهال به دغه مرکزونو اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول چې ډېر اغېزناک و. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه په ورس ولسوالۍ کې اوسېږم. دا یو غرنۍ سیمه ده چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی. د صحي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دې موسسو فعالیتونه د خلکو لپاره ډېر اړین و. د دې امله چې نړیوالې مرستې بندې شوې دي، خلک ډېر اندېښمن دي او د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمن شوې. که دا موسسې خلاصې وي، ډېرې به اغېزناکې وي.
د غزنی ولایت اوسیدونکی علی رضا هم ورته اندېښنه لري. وایي د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکترانو د فعالیت درېدل د خلکو لپاره ګڼې ستونزې جوړوي.
د غزنی خلک له کلونو را په دې خوا موسساتو او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري، خو اوس چې یو ناڅاپه دا کار شوی ډېر ستونزمن او د اندېښنې وړ دی. موږ هغه څه ته چې ډېر اړتیا لرو روغتیایي مرکزونه او ډاکتران دي. هغه خلک په ځانګړې توګه مېرمنې چې په ولسوالیو کې ژوند کوي، د اقتصادي ستونزو او له واورې ډکو لارو له امله نشي کولی چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل په موخه مرکز ته راشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالي مرستو د ځنډېدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه او موسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوي دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، 1 د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندېدل د دې لامل شوي چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې 2 موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ییزې اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په پایله کې یوه له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپلې چارې درولي او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار له ډېرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا چې د نړۍ یو له سترو مرستندویه ادارو څخه ده اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تېره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. د ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې دا مخکې له دې چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي، یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یې اوچا ویلي وه چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې 90 ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 2.5 سلنه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن پنجشنبه یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 23 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلان شوې نه ده، خو باور کېږي چې دا برید په تروریستي انګیزه ترسره شوی دی. دا پیښه د مونشن د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډېر اغېزمن بلل کېږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه نور تفصیل پر راپور کې.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 23 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلام شوې نه ده، خو باور کېږي چې دا برید په تروریستي انګیزې شوې ده. دا پیښه د مونشن د امنیتي کنفرانس تر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډېر اغېزمن بلل کېږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د رویټرز خبری آژانس پر اساس د پیښې ځای د مونشن د امنیتي کنفرانس له ځایه یوازې 2 کیلومتره لرې دی. د مونشن د پولیسو مرستیال مشر کریستیان هوبر ویلي د موټر چلوونکي چې 24 کلن افغان پناه غوښتونکی دی د پیښې په ځای کې نیول شوی. تر دې وړاندې د اور وژنې ادارې یوه ویان فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي وو چې یو شمېر ټپیان سخت ژوبل دي او د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو تر اوسه د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د بایرن ایالت صدر اعظم مارکوس زوډر په یوه خبري ناسته کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او وی ویل دا برید ته ورته پیښه ښکاري. د بایرن ایالت واکمن ګوند سی ایس یو او د هغه ائتلافي سی ډی یو د دې پیښې په غبرګون کې د کډوالۍ پر وړاندې د سختو محدودیتونو غوښتنه وکړه. زوډر همداراز وویل دا لومړۍ پیښه نه ده، موږ باید پریکړه وکړو چې په جرمني کې باید بدلون راولو. د پیښې قربانیان اعتصاب کوونکي کارګر دي. په برید کې د اعتصاب کوونکو وسایل، عینکې، بوټونه، کمپلې او د ماشومانو بګۍ پر ځمکه لوېدلې وې. یو عیني شاهد الکسا ګریف وویل چې دا پیښه قصدي ښکاري. په جرمني کې افغان کډوال جاوید مموزی چې څه باندې 24 کاله په مونشن ښار کې ژوند کوي، نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد پیښه غمجن دی او وایي چې داسې پیښې د ټولو افغانانو لپاره د تشویش وړ خبره ده.
دغه د افغانانو لپاره رنګ بدای دی او په افغانانو باندې واقعا تاثیر لري، خو هغه په المنان چې دی هغه په دې پوهېږي چې د مسله فردي ده یا جرم فردي ده، د هر څوک کولی شي. خو متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یا په مسلسل ډول باندې یوه نه ده سویمه پیښه ده چې افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
دا برید د مونشن د امنیتي کنفرانس تر پیل یوه ورځ مخکې شوې چې پکې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم برخه اخلي. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د جنوري په میاشت کې د جرمني په شتوتګارت ښار کې 23 کلن افغان د چړې په برید 2 تنه ووژل چې یو یې 2 کلن ماشوم و. د دسمبر په میاشت کې په مختخبورګ ښار کې یو سعودي تبعه د کریسمس بازار ته موټر دننه کړ چې 6 کسان یې ووژل او سلګونه یې ټپیان کړه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې سعودي بریدګر هم رواني ستونزې درلودې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یا یو شمیر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت لپاره خیدو سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزونه اسانه او د انتقال وړ مسلې په توګه اوري او خپله ملګري ګرځولې ده. نن د فبروري د 10مه د رادیو نړیوال ورځ ده. په دې اړه پام کړئ دې راپورت.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو آواز دی.
د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله او دا چې شاوخوا شپېته کاله عمر لري وایي له اوږدې مودې راهیسې راډیو واوري.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو آواز دی. رادیو چې په نړۍ کې نه وي، دا خو یو د بل د حاله به سړی څه خبرېږي. رادیو خو زه خپله ډېره اورمه او ټول ته د راډیو نړیواله ورځ مبارکي، تاسو ته هم مبارکي. رادیو خو یو بهترینه وسیله ده رسنی په ډګر کې. نو رادیو خو چې نه وي بس دا خو هم زړه دی هم غوږونه هم د خلکو ژبه ده.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت له پراخېدو سره سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزانه، اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عظمت الله او د بلخ ولایت اوسیدونکی امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
راډیو زیاتره وخت زاورم، هغې څارم، خبرونې اورم، نور معلومات ترلاسه کوو. ځینې تفریحي او سپورتي خبرونو ته ځانګړی وخت ورکوم. هغه کوم وخت سره چې هغه خبرونې وخت یې هغه وخت ځان بیکاره کوم، خو هغه خبرونې اورم. نو راډیو خو ډېر ښه شی دی، موږ له ډېر څخه خبرۍ.
زموږ په ټولنه کې د پوهاوي لوړولو لپاره رادیو یو مهم پلیټفارم دی، په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې د لستلو کچه ټیټه ده او نورې اړیکې محدودې دي.
په افغانستان کې د راډیو مخینه 1909 کال د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان د واکمنۍ مهال ته ورګرځي او لومړنۍ راډیو چې خپل فعالیت یې پیل کړ کابل راډیو وه. وروسته په تیره بیا په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې څو دولتي او ګڼې نړیوالې او سیمه ییزې خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېرې سلګونو ته رسېده. خو رسنۍ په ټوله کې په ځانګړي ډول راډیوګانې په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسېدلو وروسته له یو شمېر محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوي چې له دې امله ډېری وتړل شوې. د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو پر کار د محدودیتونو په لړ کې د راډیوګانو تړل کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در همین 3 سال اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های
لبدن برغل به زبندی دریو کلونو که طالبانو په افغانستان که در رسانه و پر اوڑنده ده سخت و زبون که اقداماتو پلر که به زنگری توگه سیمیز و رسانه و راژیو گنو خپل قانونی ازاده للاسور کردی. در افغانستان ده خبریالان و مرکز بکراتو ده وزشوی و محدودیتونو دلیر کولو او پا ده برخه که ده بیاکتنی غفت نکرده.
طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی وړاندې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت د خرابې خواته روان دی. د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی د 2023 کال په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بیا مخکې په یو اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شویو رسنیو شمېر 300 ښودلی دی. په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې د کیهان په نامه د سیمه ییزې راډیو یوې کارکوونکي چې د راډیو د تړل کېدو له امله بېکاره شوې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ما درې کاله په راډیو کې کار وکړ، خو کله چې طالبان راغلل نو له یوې خوا خو دوی په موږ باندې ډېر محدودیتونه ولګول او له بلې خوا زموږ راډیو د مالي ستونزو سره مخ شوه. نو مشرتابه مو راته وویل چې نور فعالیت ته دوام نشو ورکولی، تاسو باید خپله چاره وکړئ. نو که څه هم معاش مې ډېر کم و خو ښه وه، ګزاره پرې کېدله او ژوند پرې روان و.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو یې دعوې رد کړي دي. د یادونې ده چې طالبانو د رسنیو خبریالانو په وړاندې د ځپونکو کړنو په لړ کې د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په FM څپو د ازادي راډیو امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې هم بندې کړې، خو ازادي راډیو بیا د لنډو منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره خپلې خپرونې له 12 ساعتونو 4 ساعتونو ته وغځولې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې کې هم تایید شوه. دا ورځ له هماغې وخت راهیسې هر کال په یوه ځانګړي شعار سره نمانځل کیږي. دا 2015 کال د راډیو د نړیوالې ورځې شعار او موضوع راډیو او د اقلیم بدلون دی. ملګرو ملتونو د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې ویبپاڼې کې ویلي چې نړۍ د اقلیمي بدلون په برخه کې له مخ پر زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ ده، خو راډیو په دې تړاو د عامه پوهاوي د خپرولو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی شي.
مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو پاتې سوي استې د خبرونه بلې برخه کې تاسو ته د ازادي اوریدونکو خبرونه لرو خو ترغه وړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9:00 بجې شې تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو استې. د طالبان د حکومت اقتصادي مرستیال مل عبدالغنی برادر د قطر په پلازمېنه دوحه کې د دې هېواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن رحمان آل ثانی سره کتلي دي. د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونین د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 14 پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسایلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د افغانانو پر شته ستونزو خبرې شوې او د قطر د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. قطر له هغو ګوتو په شمیرې بدون څخه دی چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي ورته وخت نا وخت سفرونه کوي او د ډلې سیاسي دفتر هم د قطر په پلازمېنه دوحه کې دی. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخت ستنېدو څخه ګټه اخلي. سپیسان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګریز د جګړې لوړ پوړی مسول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې سلاکار دی، د چهارشنبه په ورځ له الهورا تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویلي چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو دغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونې د سمال شو چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دایشت خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړې ده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترګري عزت دفتر مشر د دایشت خراسان څنګه د افغانستان سیمه نړۍ لپاره جدي ګواښ وبله. وروسته خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت ویلي چې نن په پنجشنبه د فبروري 15 په ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د وزارت وین محمد کمال افغان رسنۍ ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو له خوا وزارت ته ننوتلو مخکې وژل شو. هغه د بریدګرو په ګډون د 2 کسانو د وژل کېدو او د 3 نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرورې ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو، باندو او ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانیستو غوښتنه کړې. یو شمیر نورو هغو افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي، غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوی دي وشي او وایي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نور پیغامونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ورکوشو ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروئ. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، زه نشنای اوریدونکو یم نزاتی رادیو، او زه له تاسو څخه ما دا وختنه ده وګاله پاکستان څخه دی پورسوی تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوی. تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ هغه ورسوي. والسلام، په احترام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما دا پیغام تر ازادي رادیو پورې ورسی. غزنی ولایت دیاک دی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هیله کوو باید تاسې دا زما پیغام در سره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسې څخه غوښتنه ده، موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې سره جوړ او خوشحاله بی. نواب خان له پکتیکا نه دلته وروره کوم برېښنایي تذکرې سي دي. ډېری خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسېدګي نه شي کولی. نو چاره کوم دا هیله ده چې دا دفترونه د کوم د تذکرو کوم دفترونه چې د هغه ولسوالیو ته هم انتقال کړي. ډېر پرتې سیمې د ډولو مرکز لرې دي، مرکز سره ټول رسېدګي نه شي کولی. او څو یاسوري ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي. نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. نو لا دې وکړي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راشي، ځکه چې ټول خو رسېدګي مرکز ته نه شي کولی. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. نو لا دې وکړي چې چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راشي، ځکه چې هغه ټ ولسوالۍ د ډېر کلي پراته دي ورته. نو ټول خو مرکز ته رسېدګي نه شي کولی، هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه.
السلام علیکم. سال دې وروره بخیر جوړې تکړه تازه که خور یم ستړی مسې که ورور یم ستړی مسې. په دا راډیو کې ته چې کار کوي محترمونو، زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکرې چې دي چې ورسو وینې دي تیار شوي. 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. دا مسلمانانو څخه د مسلمانان شکي درې ورځې په لږ ګرځولي، څلور ورځې په لږ ګرځولي. د یوې سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دي دغه څه وایي. بله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي. بله خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراوله د بکواد ولسوالۍ نه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې دپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره ګټه نه. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، بد کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سه د آزادۍ راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی او انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو و د مشرانو ته، د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسېږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني، که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هیڅ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ږغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسېږي، چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني، هلته خپل قریبان ولیکي. بالا بس هغه انجینران پر هغه د کچاکبرو په خوله یې لیکي. بالا خلاص بس روان دي.
اگر
السلام علیکم. در ازادی رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې اته کارکوونکي دي. دا رضاکاران یې بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هېڅ شی نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کې یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستا ګټه نه شته. موږ د ازادۍ راډیو څخه مې دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک پیغ دغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي امیر در استوم. که نه یې دغه رضاکاران ایحات راشي پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته حلال کړي هغه په کوټه کې وخورځله یو شی هم ورکړي هغه تر هغه مخزي نه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشحاله بی. افغانانو په پکتیکا نه وروره موږ دا مشکلات لرو. دا ستونزه ډېره ده. نن سبا شی ډېر ګران ده. نرخونه نه کنټرولېږي. د وظیفه د حکومت داسې باید نرخونه کنټرول کړي. بیخي شی قیامته ده. په خاص توګه بیا دوا ډېره قیامته ده. کمه پرچې یا کمه نسخه ډاکتران کې دي 1000 افغانۍ 1500 2000 افغانۍ دوا لیکي سه کمه نسخه یي. خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بیا کیفیته دوا بند کړي. کیفیت یې هم دومره ښه نه وي. که څه هم ګران وي خو سیا کیفیت یې برابر وي او یو اغېزه یې په مریض کولی. بیا هم مشکل نه و خو کیفیت یې هم نه لري او ګران هم وي. نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته په دې لاین چې جوړ روغ به یاست. زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه 4000 افغانۍ موږ ورکوله. اوس د هغه کور کرایه موږ 10000 افغانۍ ورکوو. په داسې حال کې چې هغه وخت کې زموږ معاش 10000 افغانۍ و اوس هم زموږ معاش 10000 افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې تر حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري. په دې هیله یو چې اوس زموږ 10000 افغانۍ معاش دی. 10000 افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام مننه.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. بعد زاج عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کیم. عرض می دادی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورت ځي قانوني ویزه کوي او د 2 میاشتو دپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزته کوي او پاسپورټ یې چیرې او رد یې مرزوي. آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي؟ دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري؟ وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورټ په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورټ شو. منګ انسانان نه یو. منګ مخلوق د الله نه یو. په منګ باندې ولی دنیا رحم نه کوي؟ ولی په منګ خپل مرشان نه رحمیږي؟ دا سال دی د ټولې دنیا د مسلمانانو نه په هر شي کې الحمدلله په مسلمانۍ کې په غیرت کې په پښتو کې په هر شي کې تکړه یو. او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړو واړو ملکونه چې عوام یې خوشحاله خلک یې خوشحاله او منګ در په در او خاورې په سر نه خدا وکړه ته وګوره افغانستان مشرانو در او بر یو سره کېنه او د وطن او د وطن د خلکو د حسین دپاره یو ښایسته طریقه جوړه کړي او د ژوند طریقه ښایسته د مانځه او د اسه او د جوماتونو هم جوړه کړي. الحمدلله مسلمانان یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا پیغام
بچی نشو سو.
سلامونه نیکی هیل احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زده کوونکو روحي باید اوچت شي. روحي باید هله اوچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون نه فارغ شو زده کوونکو ته وظیفې په لاس ورکړل شي، د هغوی سره همکاري وشي، او هغه زده کوونکي چې فعلا مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي، دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپل ورځني ژوند کې نیمه ورځ کار، نیمه ورځ ورسره مکتب وي، چې خپل بوج خپل پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي د مکتب تر څنګ، یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي، زموږ ځوانان، زموږ راتلونکی نسل هغه چې زموږ آینده را جوړوي، د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نشي، چې د هغوی دغه ځواني چې ده، دغه انرژي چې ده، په غلطو لارو اسراف نشي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي، ځکه چې انسان خو دا خو راغیت دی، او راغیت چې چا په لاس ورکړل شي دوی شپون د رمی حیثیت لري، کمسې چې شپون رواني هماغسې به ورپسې رمه هم روانه وي. نو له موجوده حکومت څخه مو هیله هم دا ده چې کارونه پیدا کړي، هغه زده کوونکي چې له پوهنتونه فارغ شوي هغوی ته کارونه او وظیفې ورکړي، تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه والا شته دي. مکتب وایي دوی څه په خاطر یې وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي، خو خپله پیلن په دولسم صنف کې یم، او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم، ځکه که دا حالات روان نه شم پاتې کېدلی، زه به هم له افغانستان وځم. او دوی ملامته نه دي، څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه نه ځي، ځینې شته له مجبوریته، ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم، هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکې هیله دې ورسیږي ټولو ته. زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی. د حالاتو سره سم سړی خفه شي، نجونو په تعلیم بل رقم سړی خفه شي، فرمانونه یې نړیږي او رژیږي، آینده باندې هم سړی خفه شي، په ژړا او ما زړګي کور ته ستنېږي، بس په دغه لوی ماتم سړی خفه شي. مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ، په دې ستونزه په دې دم سړی خفه شي. لوګزیا خدای دې خیر کوي لا نور، لوګزیا خدای دې خیر کوي لا نور، په دې کار نو څنګه کم سړی خپه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته راستولي وو، موږ هم واوریدل، خبره مو کړل، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې، کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل، په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کر کون کو ریڈن کو سلام نو نن کوم ہلم نیم ٹول بر تر جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برک تی در لسکاله سوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري، یا د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 4 9 سپر ات دو واره پنزه و سپر شپاج نه سپر ات دو واره پنزه و کچیر دیز ما رخ بلا وری او یه بل چو پار ملمات بریز مرسر دیا جغیش پیغام شریک کی او یه دی تماس را سر ونیسی نو دا کور چه خوشینی و تلی مجی هیت پار ملمات نلرو تا یه رو شانس است تا دا حیل لرن چه داز ما پیغام نشر که دا ورکو عزیزانو بخبرونه کی
گران ارور سلام لمره خوب باید وایم چه دا ورکوسو و عزیزانو خبرونه اوس هم خبریجی خود پخوا پشان بیل نده بلکه دا آزادی او اورودن که دا خبرونی سر یو زای خبریجی یعنی دا خبرونی پا دوام برخه که تاسو کولای سي د خپل رکوسو و عزیزانو او دوستانو په حقله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې موږ تاسو پیغام خپور کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صدا ولید ہندمند ولایت مساکلہ اور سوالیت خبر کوما ما اور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا واخ موږ کوله مرجول سوالی کړی مرجول سوالی ستل دی اجو کف دا معلومات لری پداش ما دی مر سر رنگ وی سپر وا ات دعا سلور ما ات سپر سلور وا د دنوم استنه د سناجان د مر فخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازوی دی
السلام علیکم د ازادی رادیو نبیولا زبلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلین خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو محیب الله د عبد الوکیل کاکازوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري لس کال مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچې کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو محیب الله میانه قط لري تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي زموږ د واټس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 50 1 0 8 تکرار 0 58 15 50 1 0 0 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی نو کچېرې خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8 شمیره ازل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8 خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د حزادې رادیوی زړه تراتی او همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم ز عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیمه څخه نادر کسوي دی نو که ار ورور ار چاہتا معلومات دا میرا کا پنام باندھے کورن ڈیر شان دا کورن ڈیر خواب زکما شمان تر شا پات سوی دی نو نی دمڑ او نہ جوندی درک ورتستان نو یل کون چیز ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدون کو پوری ورسوی او اوریدون کو تز به هم خپل شمیره وامه کد خط چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دی زما سره اړیکه ونیسی 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب سپر اوه سپر پنځم اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 اووه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنی 0 اووه 0 اووه یو څلور دوه اته یو نه، پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه صاحب خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسېده نه پر چې دی دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 اووه 0 اووه 0 اووه 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغورید د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم: 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا په درې کاره کې چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتللي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د آزادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف وکړئ او زما سره تماس ونیسي او زه خپله شمېره په دغه پیغام کې پرېږدم چې شلاف من او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم: 0 اویا 3 0 5 0 او 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کوره او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات ہی پدوش میرا مانی را سراڑی کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر ات سپر شپاگ نہ مسد اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دو وجہ نہ دی مسراڑی کے انہیں سی نقل آزادی راڑیو پراون نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دو رکسو عزیزان و کارکون کاردون کتنگ اس جول اس فخیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی اسر زمری دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیج تا خپل کور نتر کسوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په